ジオ。
درنو دوستانو ستړي مشه سارمو په خیر او نیکمرغه اوساز اجمل اندیمو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کوم سمو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی بیا نه لوو بجو پیلېږي او د مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم نننۍ خبرونه د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې نه پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه کړې ده، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته دا رپورټونه رد کړل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار کې وژلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشې ډلې هوایي بریدونه وکړل. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي طالبان پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه کړې ده. د طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لار هواروي. آژانس په عین حال کې وایي چې اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره د دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه ده څرګنده چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه لس ورځنۍ به وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپلمنځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له یوې اونۍ بحثونو وروسته له اوربند سره موافقه وکړه او مرکچی پلاوی بیرته قطر ته ولاړ. مخکې په یو شمېر رپورټونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د قطر دفتر پلاوی پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللی. د طالبانو د قطر دفتر ویاندوی سهیل شاین تېره شپه ناوخته بې له دې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي په یو ټویټ کې ویلي ځین رسنۍ د اوازو پر اساس رپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد پرون د امریکا غږ اشنا راډیو ته ویلي چې د معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د رپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت نږدې یو اونۍ د مخه پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې پیل کړې دي. په عین حال کې جګړه په افغانستان کې دوام لري. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار کې وژلي. ولسم په امیر قلي اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپښین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو یو رینجر موټر، شپږ موټر سایکلونه او دوه سنګرونه ویجاړ شوي. د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت مرکز ته نږدې یو ویشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته ویل دا کلي د تندر سلیر شپنوم د عملیاتو په لړ کې د دولت د وسلوالو مخالفین نه نیول شوي دي.
د لوګر ولایت مرکز د اړوند د زرداد کلا او سارسنګ او بابوس الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوی دی.
د احمد زی پوینا د عملیات د جمعې پورس پیل شوی او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي ځواکونه پوستې جوړ کړي. د کابل په نادر پښتون وارد کې د سوزیدلو مارکیټونو دوکانداران وایي که حق ورنکړل شي مظاهرې به وکړي. د تیر کال د اقرب په نهمه په نادر پښتون وارد کې نه مارکیټونه وسوځیدل چې له کبله لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان پیښ شو. د دوکاندارانو یو استازي حاجی ظاهر تیره شپه ازادي رډیو ته وویل
مشر مونږ ته وعده وکړه چې دا ځای به تاسو ته که چیرې موقت هم جوړېږي تاسو به پکې یاسئ، همدغه تجاران همدغه دوکانداران، او که چیرې معیاري کمپلکس تجارتي جوړېږي دا به هم تاسو 9500 یو 1500 په مشارکت باندې تاسو سره جوړ کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو وای پرونی د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن عراقي شیعه ملیشي ډلې باندې هوایي بریدونه کړي. پینټاګون وای په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوی په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي و داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په قیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشه ډلې پر مرکزي اډه د بی پیلوټ الوتکې برید شوی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي وو. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل یې د نوي کال په رخصتیو کې په سنټ پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګندنده چې دا دوه رپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه لري. دا جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیکا تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړي. کرملن ویلي دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه وشوې. د کرملن پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم دوه نلیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن مرکل او د جرمني نور چارواکي د نارت سټریم دوه د دوو نلیکو پر ضد د امریکا عادل بندیزونو سره مخالف دي. او د سعودي عربستان محکمې یو یمنی په دې تور اعدام محکوم کړ چې تیر میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي ټلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 12 کال حبس محکوم شو. د نومبر په 11 پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په قربتوب یو تفریحي فیستیوال روان و او په ژوندۍ بڼه خپرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکي یو 33 کلن یمنی بللی و. پولیسو هماغه مهال ویلي و چې په پیښه کې دوه سړي او یوه ښځه برسېرن ټپیان شوي دي. او د اوکراین حکومت چارواکو د دې هیواد ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون هور لیفا کلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر وویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د دوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیري شامل دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. و باورې چې د افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربن غوښتو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سره سربېره قطر ته هم سفر وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربېره دا اوري چې رپورټونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. په دې اړه بم رپورټ واوري. دا بم واوري چې پرون له دوه میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. خو دا لړۍ څنګه روانه وه په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا په سوریه او عراق کې د ایران له ملاتړ په برخمنو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرونه کې خبرېږي. د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربن د غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان غړو د کابل په نبوي جومات کې یوې غونډې ته وویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به د امنیت د تامین لپاره له هېڅ هڅې ډډه ونه کړي. امید زهیر ملې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بی طرف دیني عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه یې مچې بډ وهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی به د سه شنبې په ورځ کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه بی طرف علما او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو پیښور ته بزی الته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسېږي.
د افغانستان د بی طرف دینی عالمانو لخوا یو پنځه ماده یې سپریکړه لیک هم خپور شو چې پکې په اوربن ټینګار شوی دی. په دې پریکړه لیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نه شي. سوله باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو له مخې راشي. د افغانستان خلک او دینی عالمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید ټول افغانان هڅې وکړي. د افغانستان د بی طرفه دینی عالمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمېر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتونکي دي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډې ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هر څه ژر باید سوله تامین شي. یوایي موږ هم دا اوس سوله غواړو. د جګړې ښکېلو لوریو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دی چې هر څومره ژر کېږي نه یوازې دا چې اوربند وکړي بلکې سولې ته سره ورسیږي. او د خبرو میز ته کېږي. هر ورځ مو ځوانان وژل کېږي او بیکاري او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت له پیل وړاندې د سولې ولسي حرکت هم دوه کاله مخکې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره په خیابلې سفر پیل کړ او بیلابیلو ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیله مند دي چې د سولې پورته شویو غږونو ته به لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اوربند شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغاني دروازولو کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستاني روپیو پر ځای پر راکړه ورکړه کې له افغاني څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. که څه هم یو شمېر خلک وایي چې وړې افغاني په بازارونو کې کمې دي او همدارنګه په دې کمپاین کې د جنسونو بیل وړې شوي، خو ډېر نور ویلي چې د افغانیو د ترویج لپاره د چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواچولو لپاره د سیمه ییزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستۍ ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
تمات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلورو ولایتونو کې او موږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره هم نه لرو چې زموږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې موږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوده چې هغه اجناس چې پخوا په یو پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یو افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړېږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ ایستل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه عکس العمل لیدلی دی او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه یو لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دي چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړېدو په باب د خلکو د اندېښنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي. که پخوا یو چیز په سل کلداري و، اوس باید په 50 افغانۍ وي. یعنې دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضې وخت کې بعضې کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي یا په لوړ بیه خرڅ کړي. نو زمونږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دیو باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وایي په تېره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 50 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستاني روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهرلا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستاني روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دودولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې 100% بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده دی، تیار دی. او د خوست له ښار نه مطلق 100% کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
هغه څه چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اخیز لري ویل کیږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اخیز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلش په نورستان کې چې مخکې هم تر ډیره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزی سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وایي چې دا هڅه کافي نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایرانی ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې له نږدې دوه میاشتو ځن وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ وه، په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته زرګونه افغانان چې میرمنې او مرتیری نارینه پکې شامل وو د ویزې ورکړو ته انتظار و. خان محمد سین دغلته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ لري.
اندل تر اخر لم تور زیره می دی ناش د زما نو وخت نه رات راځي
کو کو چات نه پری دی اسکر هو هو دو چین هو دو ډالری ولا نه راځي چې وزم در وخه.
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزې انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو خبر سره سم د شپې په 12 بجو دغه تزانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما او زم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې 2-3 ځل تلاړو عملیات میکړه د زلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګی رشته نه د کرشته نه د بد.
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کیږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپل مېرمن یې په کمپلو کې پیچلی او پر چپرکټ یې اچولې وایي
د مریضانو په دې تذکرو کې راوړي د ساړه یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو. تم تقاضا ده که لږ د سفارت کارکوونکي په وخت راتلل یو او د هغې موږ ته اوس راکجل ده کنه درې شپهخانونه موږ پرچې راخیستي دي. هغو ویلي دي چې زه د پاکستان ته واړوئ.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یوه میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو څه نه وایي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 راهیسې بندې کړې وې. اوس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
تعداد مراجعینو خیلی بیش از حد است. ما کوشش میکنیم کسی که مستحق
است د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحقو ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر حوصله ولري، ټولو ته نوبت رسیږي.
آزادی رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزې ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو دا رپورټ پرون چمتو شوی وو. پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا له دوه میاشتنی ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو د ورکولو د لړۍ د پایل لومړۍ ورځ وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. د دې ادارې ویان د وایي کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سیند په اړه په بل رپورټ کې تفصیل راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاند لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل د چاپیریال ککړونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېده او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار و ده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری. موگ کولشو پا دیب موده که نسوی کم والی راولو. ده دی کار لپارا موگ سلور کمیته جوری کری. پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي، او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل خار یو وسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تزام نل سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوزل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز راکړه بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل خار یو بل وسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنند و از
هیله‌مندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بېوزله دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرگی گران دی، یوازه د دبرو سکار دی چه خلکی کاروی.
د دغو اقداماتو پا لڑکی پا پام که ده چه سبا د اطلاعات و فرهنگ و عام روختی وزارتونه پا کابل که دو لکو کسانو ده د خلی و پزی د ماسکون و ویشل پیل کلی. دغه وزارتونه له کابل خاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یو فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا په سوریه او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل دروړي.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا په مشهد ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وشل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراز په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پینټاګون د ویندوی جناتن هافمن له قوله ویل شوی د حزب الله د کتایب دلیل لوري پر عراقي اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي گزارونه وکړل. د شاغلی هافمن په وینا د حمله به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب ډلې د بریدونو توان کمزوري کړي. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړ برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل او ایران ته خبرداري ورکړ چې د ایران یا د دغه هیواد د نیابتي ډلو له لوري هر راس حملې ته به چې امریکایانو یا د متحدو ایالاتونو متحدانو ته زیان واړوي ځپونکی ځواب ورکړي. د عراق په اډو کې د امریکایي پوځیانو اصلي دنده داره چې له داعش یا اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې د عراقي ځواکونو مرسته وکړي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون رپورت ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې له اوربن سره موافقه کړې. د طالبانو لوري له اوربن سره موافقه امریکا سره د سولې د موافقه لاسلیک ته لارې هواري. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه نا وخت به لدی چې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقه یادونه وکړي. په یو ټویټ کې ویلي ځین رسنۍ د اوازو پر اساس رپورټونه خبري چی حقیقت نه لري. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وای افغان هوایی ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان وشلي. د لوګر چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وای پرونی د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران لملاتړ پر برخمنې عراقي شیعه ملیشه ډلې هوایی بریدونه کړي دي. کرملین وای د روسیې ولسمشر